مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته خراغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندري هم در خبرو، خو لومړی د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان ځنو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو پلټنو په کاري ضابطه کې د بدلون نه کېدو په صورت کې د احتجاج خبرداري ورکړی. د کراچۍ پولیس وایي د غیرت په نوم د یوې نجلۍ وژلو په تور یې د هغې ورور نیولی دی او امریکا په شام کې پر روغتون د بمبارۍ غندنه کړې. بشپړ خبرونه. د پاکستان ځنو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو کاري ضابطې نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي سیاستوالانو تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل د پاناما اسنادو په اړه دې سمې پلټنې وکړل شي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق له هېواده د پیسو بهر ایستلو ته د معاشي یا مالی ترهګرۍ نوم ورکړ.
دی وایي دوی یعنی حکومت چې د ځان لپاره خپله قاضي هم ټاکي، د ځان لپاره کمیشن هم جوړوي، نو دا خو د نړیوالو معیارونو او اصولو هم خلاف کار دی. زما غوښتنه دا ده چې څنګه د مسلحې دهشتګردۍ مخالفت روان دی، دغه شان په دې وطن کې د معاشي دهشتګردو مقابله هم پکار ده.
هلته د عوامي نېشنل ګوند یوه مشر افراسیاب خټک مشال راډیو ته وویل ځینې ګوندونه د احتجاج په نوم د جمهوري او منتخب حکومت کمزوري کولو هڅه کوي. پیپلز ګوند وار له مخه د پاناما اسنادو په اړه د مې پر 2 د اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې، خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې چې د پلټنو لپاره به خپله جوړه کړې کړنلار نه بدلوي. د کراچۍ پولیس وایي یو کس یې د غیرت په نوم د خپلې خور وژنې په تور نیولی دی. د پیښې پلټونکي افسر ګلزار احمد تیر مازیګر رسنیو ته وویل د حیات خان په نوم د 40 کلن کس د پخلنځي په چړې د خپلې 14 کلنې خور سومیرا مرۍ غوڅه کړې. د ویل دا پیښه د چهارشنبې پر ورځ په اورنګي ټاون سیمه کې شوې او پر نجلۍ تور و چې له یوه سړي سره یې په ټلیفون خبرې کولې. پلټونکي وایي د نجلۍ پر سینه، مرۍ او ملا هم د چړو ګزارونه شوي دي. په موبایل ټلیفون په جوړه شوې یوه ویډیو کې سمیرا په ژوبل حالت کې خودل شوې ده. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن کراچۍ څنګه تیر ورځ مشال راډیو ته ویل په هغه هیواد کې د غیرت په نوم د وژنو مخنیوي او جنایي قوانین شته چې سم نه عملي کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې له روسیې د مرستو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د جګړې په میدان کې مرستو ته اړتیا نه لري، خو مسکو کولی شي چې د سرتیرو په روزنه کې ورسره کومک وکړي.
ضرورت نه لرو چې موږ سره د جګړې په ډګر کې څوک مرسته وکړي او موږ سره یو ځای عملیات وکړي. کومو برخو کې چې موږ ته ضرورت دی، روسیه زموږ سره کومک کولی شي، د تروریزم سره په جګړه کې برخه واخلي، ښوونه روزنه کې زموږ سره مرسته وکړي، نو کېدای شي چې د مهماتو په برخه کې، د پرزو په برخه کې مرسته وکړي.
د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په برخه کې د روسیې او افغانستان ترمنځ د پوځي او تخنیکي همکاریو پراخولو لپاره مسکو ته تللی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا پوځ د یوه جنرال په ګډون شاوخوا 1400 سرتیرو ته د ډیسپلیني سزاګانې اورولې دي. د امریکا پوځ یو لوړپوړي چارواکي تیر ماښام ویل دا اقدام د هغو تیروتنو په غبرګون کړی چې تیر کال په افغانستان کې پر یوه ملکي روغتون د بمبارۍ لامل شوې چې پکې 240 کسان ووژل شول. دوی ویل تیر نومبر په کندوز کې د بیپول ډاکټرانو پر روغتون د هوایی بمبارۍ په تړاو پر سرتیرو جنایي تورونه نه دي لګول شوي او یوازې ورته انتظامی سزاګانې اورول شوي دي. دا چارواکی چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي په سزایي شویو کې ډیری د امریکا ځانګړو ځواکونو غړي دي. په دې کې یو شمېر سزاګانې داسې دي چې لکه بله به یې د سرتیری یا افسر پوځي دنده پای ته ورسي. پر روغتون د بمبارۍ پیښې پلټنو تفصیلي رپورټ نن خپریږي. د افغانستان ولسي جرګې له ولسمشر غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست کاندیدان د اعتماد رایې اخیستو لپاره پارلمان ته وروپیژني. د ولسي جرګې دویم مرستیال شیخ نعمت الله غفاري بیګا مشال راډیو ته وویل خلک او د خلکو استازي غواړي ژر د دفاع وزارت او ملي امنیت له سرپرستانو خلاص شي او دواړو څوکیو ته مناسب کسان کاندید کړل شي. د دوشنبې یا ګل پر ورځ ولسمشر اشرف غني پارلمان ته په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې ژر به دې څوکیو لپاره خپل نوماندان معرفي کړي، خو دا لا روښانه نه ده چې نوموړی به څوک نوموي. دا مهال د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی دی چې تیر اوړی ورته ولسی جرګې د اعتماد رایه ورنکړه. مسعود اندرابی تر هغې وروسته د ملي امنیت سرپرست مشر شو چې په 13 دسمبر کې د ادارې پخوانی مشر رحمت الله نبیل استعفا ورکړه. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی واشنگتن د شام په حلب ښار کې پر یو روغتون هغې بمباری غوسه کړی دی چې پکې لسګونه خلک وژل شوي او ډیری ژوبل دي. نوموړي تیر ماښام په واشنگتن کې وویل دا برید د شامي جنګي الوتکو هغو حملو ته ورته یوه بېلګه ده چې پر روغتیایي ادارو یې کړي دي چې پکې په 2011 زیږیز کال کې د هیواد کورنۍ جګړې له پیل راهیسې سلګونه بېګنا شامي وګړي وژل شوي دي. د ویل په حلب کې د سره صلیب او بې پولې ډاکترانو په مرسته پر چلیدونکي القدس روغتون په بمبارۍ کې د ماشومانو، ناروغانو او روغتیایي کارکوونکو په ګډون لسګونه کسان وژل شوي دي. کیری ویل دا د روسیې فوري ذمواري ده چې پر شامي رژیم فشار راوړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 2450 قرارداد سره سم خپلې ژمنې پوره کړي او پر ملکي وګړو او روغتیایي ادارو بریدونه ودروي. تیره ورځ شامي پوځ دا خبره رد کړه چې ګواکې روغتون یې قصدن په نښه کړی دی. او د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرداری ورکړی چې مسکو به د سویډن په ناټو د ورګډېدو پریکړې درناوی وکړي، خو د خپلو سرحدونو خوا ته د یاد پوځي اتحاد غځېدلو په غبرګون به اقدامات هم وکړي. لاوروف دا خبره یو سویډني ورځپاڼې ته تېره ورځ په خپره شوې مرکه کې کړې. د ویلي که سویډن په ناټو کې د ورشاملېدلو فیصله کوي نو دوی به دا فکر ونه کړي چې ګواکې سویډنیانو ورباندې حملې پریکړه کړې. لاوروف وویل البته دې حالت کې بعد د سویډن پوځ د ناټو ستر کمانډ ته رپورٹ ورکوي نو یقیني خبره ده چې مسکو به هم پر خپلو شمالي پولو ضروري پوځي تخنیکی ګامونه اخلي.
سلام پختونخوا،
دا مشال رادیو ده. زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. د پاکستان ځنو اپوزیشن ګوندونو ویلي که د پاناما اسنادو په اړه سمې پلټنې ونه شوي نو احتجاج به پیل کړي. د شمالي وزیرستان کډوالو د خوړو له نړیوالې ادارې غوښتنه کړې چې ورته د مرستې جاري وساتي. په پېښور کې د مدني ټولنو سازمانونو پر حکومت غږ کړی چې په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو حالت سم کړي.
قبایلو سیمو چې کوم حالات دي هغه د انساني حقوقو په مخ باندې یو ډېره غټه څپېړه ده او دا یو تور داغ دی.
افغانستان د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې له روسیې څخه د مرستو غوښتنه کړې.
د تروریزم سره په جګړه کې برخه واخلي، ښوونه روزنه کې زموږ سره مرسته وکړي.
او د ننګرهار، شینوار ولسوالیو بې کوره شوي خلک وایي حکومت یې هیڅ پوښتنه نه کوي.
د چا کال برابرېږي، د چا شپږ میاشتې، د چا اته میاشتې چې د خپلو کورونو ځای په ځای رابېزیا شوي دي. څوک د کرا وسه لري، څوک د کرا وسه نه لري.
سندرې به هم در خپرې کړو له مشال راډیو سره اوسې. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه وایي د پاناما اسنادو پلټنو په اړه که وزیر اعظم د دوی ټاکلې قاري قاعده یا ضابطه ونه منله نو په احتجاج به لاس پورې کړي. خو ځینې نور ګوندونه وایي د احتجاج موخه باید جمهوریت تاواني کول نه وي. هلته پاکستان پیپلز ګوند د مې پر دویمه په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم بچیو نومونو راتګ پلټنو لپاره د ټولو اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې ده. حکومت وایي د پلټنو لپاره جوړه کړې کاري ضابطه نه بدلوي. اسرار عالم مومند معلومات راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر عارف علی وایي اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا د تحقیقاتي کمیشن لپاره ټاکلي ضابطه کار رد کړي دي. نوموړی وایي د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شو اسنادو کې د وزیر اعظم په بچو تورونه دي چې په خپل هیواد کې له ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملکي کمپنیو کې پیسې بندي کړي. نو د په خبره د وزیر اعظم په مشرۍ حکومت نشي کولی چې د دې تورونو د تحقیقاتو لپاره په خپل ضابطه کار جوړ کړي. د پاکستان تحریک انصاف لخوا ضابطه کار څه دی؟ پر دې اړه عارف علوی مشال ډوته ویل
اول دی دا خبره معلومه کړی شي چې د وزیر اعظم بچو ولې بهر کمپنیانې جوړې کړي او اکاونټونه خلاص کړي. دویمه ده چې دغه ګامونه د پاکستاني قانون له مخې جایز دي او که نه. دریمه ده چې د پاکستاني وزیر اعظم بچو په غیر ملکي کمپنیانو کې پیسې له دې وجه بندې کړې وې چې د ټیکس نه بچ شي او که څنګه. څلورمه ده چې له پاکستانه دغه پیسې په قانوني توګه وړل شوي او که نه. پنځمه ده چې د ټیکس ورکولو په وخت دا پیسې خودل شوي وي او که نه. بل ده که چیرې کومو کسانو دغه پیسې له انتخاباتو مخکې الیکشن کمیشن ته نه وي ښودلې نو آیا دغه کسان اوس له خپلې دندې لرکول په کار دي او که نه. او اخیری خبره ده چې حکومت د دغه رقم واپس راوړلو لپاره څه ګامونه پورته کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځو وفاقي کابینې د دې هیواد د وزیر اعظم لخوا د پاناما اسنارو د تحقیقاتو په اړه د سپریم کورټ چیف جسټس ته لیږل شوي ضابطه کار منظور کړل او ویې ویل چې دې کې به هیڅ بدلون نه کیږي او دا حتمی دی. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي شفقت محمود له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې حکومت کوم ضبطه کار جوړ کړي په هغه کې دا خبره هم شامل ده چې د قرضو او نورو یو شمېر مسایلو دي اهم پلټنی وشي. خو د په خبره په دې تحقیقاتو کې به بیا کلونه وخت لګي. همدار څرګندونې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم کوي. نوموړی وایي د وزیر اعظم اخلاقي ذمواري جوړیږي چې د په کورنۍ د لګېدلو تورونو د پلټنې لپاره د یو خپلواکه کمیشن د جوړېدو پورې د وزیر اعظم له څوکۍ استعفا ورکړي. دی وایي دوی یعنی حکومت چې د ځان لپاره خپل قاضي هم ټاکي د ځان لپاره کمیشن هم جوړوي نو دا خو د نړیوالو معیارونو او اصولو هم خلاف کار دی. موږ خو ساده خبره کوو چې دا دولت ته واپس وطن ته راوړي. زما غوښتنه دا ده چې څنګه د مسلح دهشتګردۍ مخالفت روان دی دغه شان په دې وطن کې د معاشي دهشتګردو مقابله هم پکار ده. معاشي دهشتګردي هم ختمول پکار دي.
که څه هم سراج الحق د حکومتي ګوند دا خبره رد کړه چې ګینې ځینې اپوزیشن ګوندونه د پانامو اسنادو په مسله سیاست کوي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اپراسیاب خټک بیا وایي ځینې سیاسي ګوندونه د خپلو شخصي ګټو لپاره موجوده جمهوري حکومت کمزوري کوي. نوموړی وایي دوی هم غواړي چې د پاکستاني وزیر اعظم په بچو د لګېدلو تورونو پلټنې وشي. خو د په خبره اپوزیشن ګوندونه دې له احتجاجونو ډډه وکړي.
دلته کې نوي لوبغاړي راغلي دي یا چارا اوسي چې هغه وختن په وختن په احتجاج کې نوم باندې
د پاکستان پیپلز پارټۍ د مئی په دویمه د پاناما اسنادو ته تحقیقاتو لپاره د ضابطه کار په مسله د ټولو اپوزیشن ګوندونو غونډه رابللې چې په خبره یې قوي امکان شته چې اپوزیشن ګوندونه خپل ضابطه کار وړاندې کړي. د دوی په خبره که د اپوزیشن غوښتنې ونه منل شوې نو په احتجاج به لاس پورې کړي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف وایي دوی په دې اړه له وړاندې کمپاین شروع کړی او په دې اړه د اتوار پورې لاہور کے جلسہ کبھی.
دا مشال ریڈیو دا جمعہ دا ورځی 19 پروگرامونا
روخانہ مستقبل
پا پاوکم یو لسو بجو
جمہوریت
پا پاوکم دو بجو
دا زوانانو غگ
پا اتا منٹ دا پاسا دو بجو
پام کوا
پا پاوکم سلورو بجو
حجرا
پا سلور نیمی بجو.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او د پاکستان سرې میاشتې ادارې ویلي د شمالي وزیرستان بې کوره شوي او د ستونزو هواري پوره هڅه وکوي. د ډبلیو ایف پی پاکستان څانګې مشر ویلیام افیف او د پاکستان هلال احمر د قبایلي سیمو څانګې مشر اکرام الله جان کوکی خیل تیره ورځ په بنو کې د بې کوره شوي او د مرستو او هغوی ته د خوړو ورکولو مرکزونه ولیدل. د شمالي وزیرستان کډوالو دوی ته وویل له تیرو څلورو میاشتو راهیسې ورباندې مرستې او پیسې بندې شوي دي چې ژر باید ورکړل شي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
د خوراک نړیوال ادارې مشر ویلیام ایفیف او هلال احمر پاکستان فاټا مشرانو ته د ملاقات پر مهال شمالي وزیرستان یو مشر ملک داود وویل چې وړاندې ورته کمې مرستې میلاوې دي په هغې کې کمی راغلې.
اول به پورشم سیمشته کجورې میلاوې دي غوړي به میلاوېدل چینی به میلاوې ده چول به میلاوې دي آیا دغه رشم چې قیمت دوکانه میشته ده هغه برقرار چې قیمت میشته ده خوړي دي څرنګه اول وکړي
د شمالی وزیرستان ټولو سیاسی ګوندونو اتحادیه غړي خلیل خان د ورلد فوډ پروګرام مشرانو ته د کډوالو ګیلې او شکایتونه داسې وړاندې کړل.
سالویر کشتینه 12000 پر میسج دای دغه پیپی تو سفران منشتر و چې میز دې ریسکړی دو کایندلی تاسو ته مونږ وایي چې د وزیرستان حق ته زر نظر د خلاص کی کنه وی دغه خلاف به مونږ چې څومره پر اقدام کړای شي قانوني هغه به مونږ کو اف ټی ایم ای تر بنا دغه خبره د کوم کسان ای ډی پیز واپس درې می نات وزیرستان ته هغه ته 25000 جمع 10000 جمع 12000 دا روپیه ملاویږي ملاو شوم دي او غیر سره ودا داسې دوه چې 12000 یا 10000 روپیه چې کوم دي 15 میاشتې لپاره بیا ورته ملاویږي. ا یو کسان نه دی ملاو شوی 120 خاندان داسې دي پراتری میرانشاه شي دي مونږ سره مونږ گواہی ورکړی دا هغه 120 خاندان میسج هم باندې او رشن هم باندې
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم هم مشرانو ته د زکونکو تعلیم په میدان کې ورپېخه خندونو لره کولو مطالبه وکړه چې ویلیم ایف ایف ورته په نړیواله توګه د دوی فریاد رسولو یقین ورکړ. په دې موقع پاکستان هلال احمر فاټا چیئرمین اکرام الله جان کوکی خیل مشال ته وویل چې کډوالو ته به راشن کې هیڅ مشکل نه وي.
دغه حبس کې کم قسم راشن تقسیمیږي. خلک خوش دي نه دي خوش. هغه هر څه دو وکتل. قبایل مشران ناسی ملکان صاحبان د مشرانو نور سیزونو نه خبرې وکړې چې یاره ایجوکیشن او هیلت ودارنګي پروګرام شته ان شاء الله چې موږ دلته د هیلت یو بیچوم جوړه کړو چې موږ قبایلي وړونه او خویندې چې دي هغه ته کم د صحت مسلې وي چې هغه دلته موږ حل کوو. تعلیم باندې تاسو وکتل نن موږ په ماشومانو کې بسې تقسیم کړې. پاکستان ریډ کرسنټ فاټا به په تعلیم کې هم د قبایلو خدمت کوي.
شمالي وزیرستان نه بیکوره شوي کډوالو ته په میاشت کې یو ځل د وډفوډ پروګرام له طرفه 80 کیلو اوړه، 4.5 کیلو غوړي، 3 کیلو دال او د وفاقي حکومت لاړخه 2000 نقد روپیه ملاويږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,000 1,300 او 15,000 کلو هرسا اوریدل شي.
په پیښور کې د مدني ټولنې سازمانونو له حکومت غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو خوندیتوب لپاره سم اقدامات واخلي. فعالانو او پوهانو تیره ورځ په یوه غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې که په خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او نور هیواد کې د بشري حقونو کورني او نړیوال قوانین عملي کړي نو اروپایي ټولنه به بیا پاکستان ته د سوداګرۍ ترجیحي حیثیت ورکړي. اروپایي ټولنه بشري حقونو ته په لیدو له هیوادونو سره د سوداګرۍ د حیثیت کچ او لومړیتوب ته بدلون ورکوي. دې لومړیتوب ته جی ایس پی ویل کیږي. غلام غوث معلومات راکوي.
د مدني ټولنو په دغه غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې په پاکستان کې د بشري حقونو د حفاظت او جمهوري نظام د پیاوړي کولو لپاره که کوټلي ګامونه پورته کړي شي نو د پاکستان د برامدي توخو د زیاتولو لپاره به نه یوازې د جی ایس پی پلس حیثیت وغځولې شي بلکې پاکستان به د نړیوالو ټولنو نه د اروپایي ټولنې د جی ایس پی پلس پرنګ نوري اسانۍ هم ترلاسه کړي. دې لړکې د خیبر پښتونخوا مهنت مزدوری او صنعتونو صوبایي وزیر انیس حزیب طاهرخیلی مشال ریډیو ته وویل چې د بشري حقوقو د ساتنې لپاره پښتونخوا صوبه کې تر لسو زیات قوانین جوړ کړی شوی دي او په کار ده پاکستان کې د نړیوالې ورورولۍ سره په لاسلیک شوی د بشري حقوقو په لوازنامو عمل وکړي شي.
چې کم کمیټمنټس پاکستان کړی دي، کم کنوینشنز منظور کړی دي، انساني حقوقو سره، لیبر سره، حواله سره، هغه د ټول باندې موږ عمل درآمد وکړو. کم ماشومان نه چې کم مشکت کیږي هغه موږ بالکل بین کړی دي.
خو بل اړخ ته په قبایلي سیمو کې د ځوانانو د اسمبلی مشري مهرین اپریدی مشال ریو ته وویل چې پاکستان کې تر ټولو زیات د بشري حقونو سرغړونه په قبایلي سیمو کې ترسره کیږي او په کار ده د بشري حقونو د ساتنې لپاره قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ دایره وغځولې شي.
د قبایلو سیمو چې کوم حالات دي هغه د انساني حقوقو په مخ باندې یو ډېر غټه څپېړه ده او دا یو تور داغ دی. پاکستان پورې چې یو معاشره کې انصاف نه وي نو الزمږ امن څنګه راوستي شو؟ ځکه چې هر کس چېرې هغه د یو بے انصافی شکار دی. مونږ غواړو دا چې ټول نه اول چې په پاکستان کې انساني حقوق خبره کیږي نو هغه سیمې کوم چې ټول نه زیاتې د حقوقو حقدار دي او کوم چې د حق نه بېخي لري دي ټول نه پہلا حق الته ورته شي.
اروپایي ټولنې پاکستان ته د دوو کلونو لپاره په عریضي بنیاد د جی ایس پی پلس حیثیت ورکړی و. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د تعلیم په اړه یوه غونډه شوې چې ورته ورغلي او ګډونوالو مشال راډیو ته ویل په خیبر پښتونخوا کې پر تعلیم زیاتې پیسې نه لګول کیږي. تېره ورځ د یوه ناحکومتي تنظیم په مرسته په جوړه شوې غونډه کې وویل شول چې په صوبه کې د نجونو تعلیم حالت په ځانګړي ډول زیات خراب او ستونزمن دی. خو د خیبر پښتونخوا د لومړنیو او ثانوي زده کړو چارو یوه مشر وایي حکومت د نجونو تعلیمي کچ لوړولو لپاره زیاته پانګونه کوي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د پاکستان کوالیشن فار ایجوکیشن یا د تعلیم لپاره د اتحاد په نوم د غیر سرکاري تنظیم پروګرام کوارډینیټر نشوا شکیل مشال ریډیو ته وویل چې د تعلیم ستونزه په ټول ملک کې عام ده، خو په خاصه توګه خیبر پختونخوا کې جنکو ته په تعلیم ترلاسه کولو کې زیاتې ستونزې دي.
نیم چې زیات کم صوبې وال پاپولیشن دا هغه جن کې سبق نه وایي، اخشي ډېر زیات کلچرل بیریئرز دي چې کور چې بارا نه پرېږدي، سکیور انوایرمنټ نستا، خو هغه نه حکومتي مسلې ډېر زیات دي چې چوکا مطلب کم هغه خبر کولای چې کم سیاست دنان دي لچوکرو
تعلیم پر بجٹ کار کو ان کی غیر سرکاری تنظیم سی جی پی اے پروگرام مینیجر ملک مسعود وائی چھپ تعلیم ترلا سکولو کے ترٹول و غٹ استنزا د بنیادی اسانتیاؤ نشٹوال دے او لبد مرغا پتھیر ادری لسزو کی حکومتنو تعلیمی اداروں تا پورا پام نہ دے کڑے
تاسو گور یو سکول مثال پتور بانے پا 1990 کے جوڑ شوے دے اگا وقت کے والا سکور سے ورکڑی دی یا سٹارٹ ورکڑے دے نو آگے نہ پس اگے تا دوبارہ ایلوکیشن یا دوبارہ آگا کہنا ستو سے بندوبست نہ دے شوے یو عدد شمار باندے دادا اربونو 700 ارب 600 ارب روپو کم از کم فی الحال مونگ زمون صوبے دا ضرورت دے چھ دے باندے چھ کم زمون موجودہ چھ کم سیٹ اپ دے دا بٹی کی گی.
دا خیبر پختونخوا دا ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن دا منصوبہ بندے مشر افسر ادریس اعظم وائی چھ موجودہ حکومت تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرے دا او دا حلکانو دا تعلیمی سانتیاو ترسنگ دا جنکو پا تعلیم خصوصی پام کوی.
دا جنکو تعلیم دا دوں گا دا گورنمنٹ او دا دوں گا دا حکومت ٹول کے والنے پرائیارٹی دا کوہستان دے تورغار دے ندل دا ہوں گا پرائمری جی نکولا 2,50,000 روپے پر منتھ ورک او چی کم دا سیکنڈری جی نے کہ دی یا دا ہائی اسکول دا نام لسم دی نا ہوئی تقریباً 2,000 روپے ورک ہو چی اگوی انکرچ اسکول تراشی اس اونگا اسکولوں چی کم قائم ہو نو دا غیر دونگا دا کسل اسکول جوڑے گی نو آئی کے 72 اسکول نے چی کمی اب دا جی نے کوئی او 30 پدا لکان ہوئی.
دا پاکستان پا آئین کے دا تلسم ترمیم رستو دا آرٹیکل 25 اے تر مخا لپنزو کالو ترشپاڑو سو کالو پورے ہر معشومتا بنیادی او معیاری ریڈیا تعلیم ورکول د حکومت ذمہ داری دا. زلان یوسف زئی، مشال ریڈیو، پیخور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
څو ورځې مخکې د افغان طالبانو یو پلاوی له قطر څخه پاکستان ته ولاړ. طالبان وایي د پلاوی سفر موخه د بندیانو په ګډون پر سرحدي او د کډوالو پر چارو خبرې کول ول. په پاکستان کې شنو کې وایي د طالبانو په ایجنډا کې شامل خبرې یوازې د دوو هیوادونو یا دولتونو ترمنځ کېدای شي. د دوی په اند اسلام آباد ښایي پر داسې حساسو موضوعاتو له طالبانو سره خبرې نه وي کړي. تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
د طالبانو د قطر دفتر دوه استازي ملا شهاب الدین دلاور او جان محمد مدنی د دوشنبه په ورځ پاکستان ته ورسېدل او وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په بیان کې ویل چې دغه استازي به د یو طالب مشر ملا برادر د خوشکېدو په ګډون پر سرحدي او کډوالو پر چارو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. په دې اړه مو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر او نورو چارواکو سره د رابطې کوشش وکړ خو بریالي نه شو. د پاکستان د فوج او پخوانی چارواکي بریګیډیر سید نذیر وای د طالبانو په ایجنډا کې شاملې خبرې داسې دي چې هغه اصلا د دوو ریاستونو ترمنځ وي، خو د په نا طالبان د افغان وګړو په توګه د خبرې بحث کول غواړي.
د قطر کې کوم دفتر کول او شو او کوم ایجنډا له کولې وا او کوم دفتر دی هغه ته موږ د سفارتکارۍ دفتر وای او ځان ته سفارتکار وای نو کدا پاکستان کې داسې دغه وکړي نو زم چې څو بعید خبره نه ده امکاناتو نه بهر یا د افغان حکومت باندې صدر اثر زنه چې په دې خبرې باندې نه پریږي ایجنډا دا وی په د مطلب د فاردا د مطلب نه ده.
خو د پاکستاني فوج په خوانی چارواکي لیفټننت جنرال تلت مسعود وای فکر نه کوي چې اسلام آباد به پر دغه سي حساس موضوعاتو له طالبانو سره خبري وکړي.
پر دې چارو ور سره خبرې کول به بالکل غلط وي. له دې سره به افغان حکومت ته هم موقع ترلاسه شي چې پر پاکستان نیوکې وکړي. زه فکر نه کوم چې پاکستان به پر دغو چارو له طالبانو سره خبرو ته تیار شي. زما په اند طالبان دا هڅه کوي چې خپل ارزښت وښيي او پاکستان ته پکار نه ده چې پر دغو موضوعګانو ور سره خبرې وکړي. دا ځکه چې د دې به پر افغان حکومت ډېر بد اغیز وشي.
اسیر افغانستان حکومت پر پڑے گا.
د طالب استازو د اسلام آباد سفر او د غوی د خبرو ایجنډا وار لمخه د پاکستان او افغانستان ترمنز خرابې اړیکی ترنګلې کړې دي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر ویلو چې له پاکستانه تمه نه لري چې طالبان خبرو ته حاضر کړي. د غوښتنه کړې وه چې اسلام آباد دې له ژمنې سره سم په پاکستان کې میشتو طالب مشرانو پر ضد اقدام وکړي، خو اسلام آباد دې په جواب کې ویلو چې په راتلونکو اونیو کې به له طالبانو سره خبرې وسی.
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شیوی دی.
ددی خلاف منگا ترا پاسدل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر یوانی مبجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدل.
اوریدونکو سلام، پښتونخوا په دې برخه کې تاسو ته معلومه ده چې درته سندرې هم نشرو. د افغانستان یو سندرغاړي، د نوې سندرغاړي د لطیفه عزیزي، هغې یوه نوې سندره ویلې ده، هغه درته نشرو. تر هغې وروسته به بیا د خبرونو لنډیز وي، بیا به کورنیو ورځپاڼو ته کتنه وي، او بیا به نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وي. تر هغې وروسته یو څو رپورټونه او دوه نورې سندرې هم درته نشرو. نو راځئ چې د لطیفه عزیزي په غږ باندې دا سندره واورو.
د لطیفې عزیزي په غږ مستند اورېده. په پېښور کې 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې. د خبرونو لنډیز د پاکستان تحریک انصاف او جمعیت اسلامي سیاستوالانو تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل چې د پاناما اسنادو په اړه د سمې پلټنې وکړل شي کنه نو دوی به احتجاج پیل کړي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق له هېواد د پیسو بهر ایستلو ته د معاشي یا مالي ترهګرۍ نوم ورکړ. هلته د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک مشال راډیو ته ویل ځینې ګوندونه د احتجاج په نوم د جمهوري او منتخب حکومت کمزوري کولو هڅه کوي. د کراچۍ پولیس وایي یو کس یې د غیرت په نوم د خپلې خور وژنې په تور نیولې دی. د پیښې پلټونکي افسر ګلزار احمد تیر مازدیګر رسنیو ته وویل د حیات خان په نوم د شل کلن کس د پخلنځي په چړې د خپلې 14 کلنې خور سمیرا مرۍ غوڅه کړې. دوی ویل دا پیښه د چهارشنبې په ورځ په اورنګي ټاون سیمه کې شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې له روسیې د مرستو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري تېره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د جګړې په میدان کې مرستو ته اړتیا نه لري، خو مسکو کولی شي چې د سرتیرو په روزنه کې ورسره کومک وکړي. د امریکا پوځ د یو جنرال په ګډون شاوخوا 1400 سرتیرو ته ډیسپلیني سزاګانې اورولې دي. د امریکا پوځ یو لوړپوړي چارواکي تیر ماښام ویل دا اقدام یې د هغو تیروتنو په غبرګون کړی چې تیر کال په افغانستان کې پر بې پولي سر ډاکترانو روغتون د بمبارۍ لامل شوې چې پکې 240 کسان وژل شول. د افغانستان ولسي جرګې تیر ماښام له ولسمشره غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست کاندیدان د اعتماد رایې اخیستو لپاره پارلمان ته وروپیژني. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیګا وویل واشنگتن د شام په حلب ښار کې پر یوه روغتون هغې بمبارۍ غوسه کړې دي چې پکې لسګونه خلک وژل شوي او ډیری ژوبل دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرداری ورکړی چې مسکو به د سویډن په ناټو د ورګډېدو پریکړې درناوی وکړي، خو د خپلو سرحدونو خوا ته د یاد پوځ اتحاد غځېدو په غبرګون به اقدامات هم وکړي. اوس مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثر د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې اداریې په پاناما لیکس باندې لیکلي چې پکې ایکسپریس ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي په پاناما لیکس کې د ټولې نړۍ د حکمرانانو او نورو خلکو د نومونو راتلو وروسته یو عجیبه صورتحال مخې ته راغلی او ځینې ملکونو کې ولس د حکومتونو پر ضد سړکونو ته راوتلي او له حکمرانانو د استعفا غوښتنې کوي. د ادارې په وینا په پاکستان کې هم سداسې رنګ صورتحال پیدا شوی. مخالفې ډلو په حکومت باندې د پاناما لیکس پلټنو لپاره فشار زیات کړي او دوی د حکومت هیڅ یو وضاحت هم نه مني او د دې نه داسې ښکاري چې راتلونکي ورځو کې به په حکومت دا دباو نور هم سیوا شي. ادریه زیاتوي چې په داسې صورتحال کې حکومت له د پارلیمان ګډه غونډه رابلل پکار دي چې دارنګ په پارلیمان کې د مخالف ډلو اندېښنې لرې کړی شي، نو ممکن ده چې د دې مسلې سهل راوځي. ادریه اخري کې وایي مخالف ډلې دې د حکومت د کارکردګۍ په حواله د احتساب غوښتنه ضرور وکړي، خو د کومې یوې لار نه دی ډډه وکړي چې ملکي سیاسي بحران را پیدا شي، ځکه چې پاکستان له اوله د یو شمېر بحرانونو سره مخ دی او د نور بحرانونو توان نه لري. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د شورو په ورځ د وفاقي کابینې په غونډه کې د راتلونکي بجټ په حواله غور وشو چې پکې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د بجټ کې دی د غریب ولس خیال وساتل شي او په دوی د بوج نه غورځول کیږي. د ادارې په وینا د وزیر اعظم نواز شریف د دې اعلان تو اولس غنی چې دوی باندې به بوج ونه غورځوي، خو بل طرف ته کو کتل شینو پاکستان له ایم ایف نه قرضې اخلي او هغوی ورته قرضې په دې شرط ورکوي چې له شتمنو او اولس نه به ټیکسونه اخلي، نو د حکومت د دې عمل نه به ګرانی نور هم سیوا شي او د دې ګرانی بنیخ پنیغه اثر په اولس پریوزي. درې زیاتوي په موجوده صورتحال کې تر ټولو اهم خبره دا ده چې چرته پاکستان لکه د نورو ملکونو په رنګ د شتمنو نه ټیکسونه اغستل شروع کړه او بیا دغه په غریبانو خرج کوي، او د دې مقصد لپاره یې یو کړنلار جوړ کړه نو یو شمېر مسلې به هوارې شي، نو باید حکومت دې اړخ ته پام راوګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی فنانشل ټایمز ورځپاڼه وایي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پاناما اسنادو په تړاو خپل سپیناوی کړی دی، خو د هیواد ولس پوښتنه کوي چې د واکمنانو د ممکنه درغلیو پلټنې ولې نه کیږي. هلته امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي، امریکا په عراق، شام او لیبیا کې یوه داسې جګړه کوي چې قانوني مشروعیت یا جواز ښایي ونه لري. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاناما اسنادو په نوم په ډاګه شوي معلوماتو کې د خپلو بچو په حق لا د سپیناوي لپاره قامتا وینا وکړه، خو په اسلام آباد کې د سلیم خان په نوم د ټیکسي یو ډرایور یادې ورځپاڼې ته ویلي، په هفته کې لږ تر لږه درې واره پولیس ته رشوت ورکوي، په کار دی چې د وړوکي نه تر لوی چارواکي پورې د ټولو احتساب وشي. د ورځپاڼې په وینا د نواز شریف په بچو لګېدلي تورونه که ثابت شي او که نه، خو نوموړي ته یې لوی سیاسي تاوان ورساوه، ځکه چې نواز شریف د پوځي چارواکو او د هیواد د مذهبي ګوندونو د مشرانو سره په ځینې معاملو د اختلافاتو نه علاوه د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې د دړکو سره هم مخ دی. ورځپاڼه د سیاسي چارو د څېړونکي حسن عسکري لخوا لیکي چې د پاناما اسنادو په معامله د نواز شریف مخالفینو ته موقع په لاس ورغله چې د نوموړي خلاف فشار سی واکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي، امریکا په تیرو نورلسو میاشتو کې په عراق، شام او لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف صد پاسه 8,800 بریدونه کړي دي. دا راز امریکا په یمن کې هم د القاعده خلاف هوایي بریدونو ته دوام ورکړي، او د دې ترڅنګ په افغانستان، پاکستان او سومالیا کې هم وخت په وخت د وسلوالو خلاف امریکایي کاروایانې جاری دي. ورځپاڼې لیکي، په داسې حال کې چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ نه میاشتې پاتې دي، په کار دي چې په پورته یاد کړل شوو هیوادونو کې خپلو کارویانو ته بیا کتنه وکړي. د ورځپاڼې په وینا، که څه هم په نړۍ کې بېلابېلې وسلوالې ډلې په څه ناڅه ډول یو بل سره تړاو لري، خو د القاعده او طالبانو خلاف چې په 2001 کال کې امریکایي کانګرس خپل حکومت ته د عملیاتو کومه منظوري ورکړې وه، د هغې تر مخه موجوده کارویان هیڅ جواز نه لري. دا راز وخت په وخت نوې وسلوالې ډلې مخې ته راځي، نو امریکا د 2001 کال منظوري د هغوی خلاف د کاروایانو لپاره نشي استعمالولی.
دا مشال ریډیو ده.
امریکا د شام په حلب کې پر یوه روغتون بمباري غندلې او پر مسکو یې غږ کړی چې پر ولسمشر بشار الاسد فشار راوړي چې دا بریدونه بند کړي. د روسیې دفاع وزارت تېره ورځ وویل د دوی الوتکو دا بمباري نه ده کړې. په حلب کې پر روغتون په پرونی برید کې د روغتیایي کارکوونکو په ګډون لږ شپېتو څخه زیات کسان ووژل شول. احمد تکل معلومات راکوي.
متحده ایالاتو د حلب پر یو روغتون بمباري غندلې ده او پر روسیې غږ کړی چې پر ولسمشر بشار اسد له خپل نفوذ څخه کار واخلي او فشار پرې راوړي چې د حملې بندي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل، متحد ایالات په حلب کې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې پر یو روغتون د برید په اړه تحقیقات کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د روسیې پوځي الوتکو په حلب کې بمباري نه ده کړې. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام هم ویلي چې له قرائنو ښکاري چې دا حمله به د بشار اسد رژیم کړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل، متحد ایالات یو ځل بیا د اسد له رژیم څخه غواړي چې دا بېرحمانه حمله بندې کړي. په حلب کې چې د بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی، پرون په یو هوایي برید کې لږ پېتو زیات کسان چې ډیرای ملکی وګړي وو ووژل شول. لدی پیښې وروسته د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم د ډلې مشر وویل، په سوریه کې په وروستیو دوو ورځو کې وضعیت خورا زیات خراب شوی او د لا خرابېدو په حال کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا عمومي منشي یان ایګلاند چې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو د ډلې مشري کوي، ویلي که جګړه دوام وکړي نو اړو خلکو ته د مرستو د رسولو په برخه کې مخکینی شوی پرمختګ به هم له لاسه ووځي. ایګلاند په سوریه کې د روان بشري ناورین په اړه په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته څرګندونې کولې. په حلب ښار او د هومس په ځینو برخو کې په تیرو 24 یا 48 ساعتونو کې د حالاتو د ناڅاپي خرابېدو راپور د سوریې د ملاتړ نړیوالې ډلې ته ورکړل شو. هیڅوک په دې کې شک نه لري چې وضعیت سخت خراب دی او په عواقبو یې هم هیڅوک نه پوهیږي. غواړم ووایم چې که میلیونونه کسان نه وي نو هغو سلګونه زره خلکو ته چې د شرایطو د ښه کېدو هیله یې درلوده د حیاتي مرستو د رسولو لاره بنده شوې ده. په سوریا کې د تیرو دوو میاشتو اوربند وروسته له هغه مات شو چې په ژنیو کې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو په مقصد د سولې خبرې ناکامې شوې. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او نړیوالو مرستندویو ټولنو په سوریا کې یو ځل بیا د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې.
دا مشال ریډیو دا.
فوربز مجلې د سعودي عرب نویو پوځي اهدافو ته کتنه کړې او وایي ریاض تر 2013 زیږیز کال خپل تګلار اعلان کړي چې مرستیال ولیعهد محمد بن سلمان جوړ کړی ده. په دې کې د هیواد لپاره یو شمیر موخې ټاکل شوي دي چې پکې د دفاعي او پوځي سامانونو جوړولو استعدادونو زیاتول هم شامل دي. ملیحه میرزاده د لیکنې له مهمو برخو سره.
د نوی پوځي ستراتیژي لمخې د سعودي عرب د تیلو او طبي ګیاسو لوی کمپنۍ په جوړښت کې بدلون راوستل، د سلطنت لخوا د صنعت او تجارت ودې په مقصد رعایتي پروګرام بدلول او د ولسی سرمایه‌کارۍ ته ټولو لوی فند جوړولو هدفونه شامل دي. مجله د سعودي عرب د دفاع وزیر او مرستیال ولیعهد محمد بن سلمان د خلیوای سعودي عرب د دفاعي او پوځي سامان دریم لوی اخستون کې هیواد دی، خو په کورنۍ کچه دغه پیداوار یوازې 2% دی. مجله وای سعودي غواړي د هغه پوځي سامان 50% برخه خپله د پیدا کولو جوګه شي چې له بهر یې اخلي. د دې مقصد لپاره نوې پوځي لوازنامې په پام کې دي چې پکې ځایي تولیدي کمپنۍ جوړول شامل دي. مجله لیکي داسې بنوي ګواکې د 2013 کال پورې به سعودي عرب خپل جنگي جازونه جوړوي، خو دا به ضرور شي چې د وسلو او نورو وړو پوځیالو جوړولو صلاحیت به ولري او یو مهم لیږدونکي هیواد به جوړ شي. د مجلې په خبره کسه هم محمد بن سلمان یوازې د کورنۍ ضرورت پوره کولو خبره وکړه، خو سعودي عرب دا ضرور ویني چې په سیمه کې ملګري هیوادونه په زیاتېدونکي کچه وسله اخلي. یو طرف ته د ایران پوځي هدفونه دي، نو بلخوا په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالو لخوا ګواښونه په زیاتېدو دي. په داسې حال کې سعودي عرب د تیرې سمودې راهیسې د منځني ختیځ له ملګرو هیوادونو سره په ښه تعلقاتو جوړولو کې مصروف کاری. مجله لیکي په دې وروستو کې د سعودي عرب شاه سلمان د منځني ختیځ له طاقتورو هیوادونو مصر، ترکیه او اردن سره په فعال ډول تعلقات ښه کړي دي. شاه سلمان په مصر کې د جنرال عبدالفتاح السیسی سره په یوې مهمې اقتصادي لوازنامې لاسلیکونه وکړل. په دسمبر کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سعودي عرب ته سفر کړی چې پکې یې له شاه سلمان سره د همکارۍ یو مهم ستراتیژیکي موافقه لاسلیک کړه. په دې کې پوځي مرسته هم شامله وه. د غرض له اردن سره هم سعودي عرب په دې وروستو کې یوه موافقه کړي چې مقصد یې د ایران خلاف یو قوي ائتلاف جوړول وو. مجله لیکي سعودي عرب یوازې د ایران خلاف له ځان سره ملګري هیوادونه نه یوځای کوي، بلکې غواړي چې په سیمه کې یو مهم پوځي سامان لیږدونکي او ځواکمن هیواد جوړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ترهګرۍ ضد په مبارزه کې د روسیې رول مهم او ګټور دی. د دفاع وزارت ویان د دولت وزیري تیر ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل مسکو کولای شي چې د افغان سرتیرو روزنې او تجهیز په برخه کې مرسته وکړي. د پوځي چارو شنون کې وایي د نړۍ هیوادونه باید په ګډه د ترهګرۍ ضد اقدامات وکړي. ناجیه ساپۍ معلومات راکوي.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل روسیا کولای شي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیز او مهماتو لپاره له دې هیواد سره مرسته وکړي.
روسیه هیواد کولای شي چې زموږ سره په ځینو برخو کې مرسته وکړي. د وسوال پاوز دې ته ضرورت نه لري چې زموږ سره د جګړې په ډګر کې څوک مرسته وکړي او موږ سره یو ځای عملیات وکړي. موږ دې ته قطعا ضرورت نه لرو. کومو برخو کې چې موږ ته ضرورت دی روسیه زموږ سره کومک کولای شي. د تروریزم سره په جګړه کې برخه واخلي، ښوونه روزنه کې زموږ سره مرسته وکړي، نو کېدای شي چې د مهماتو په برخه کې، د پرزو په برخه کې روسیه زموږ سره مرسته وکړي.
د افغانستان او روسیې ترمنځ له نړیوال تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره د پوځي او تخنیکی همکارۍ د کمیټې د جوړولو خبره روسیې ته د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د سفر پر مهال شوې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان وایي د دغه توافق جزئیات به کابل ته د معصوم نږدې له راستنېدو وروسته روښانه شي. تر دې وړاندې په کابل کې د روسیې سفارت هم له افغان حکومت څخه غوښتي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو د هوکړه لیک لپاره چمتووالی ونیسي. له بلې خوا یو شمېر پوځي او امنیتي کارپوهان وایي اړتیا ده تر څو د نړۍ ټول هیوادونه له تروریزم سره ګډه مبارزه وکړي. امرالله امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نړۍ هیوادونه باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره خپلې ژمنې بیا تازه کړي.
واقعاً چې دغه بدې پدیدې په مقابل کې یو مشترکه مبارزه پکار ده، د ټول دنیا په سطح باندې، نه تنها د منطقوي په سطح باندې بلکې د دنیا په سطح باندې. امیدوار یم چې یو ځل بیا دا یو تجدید پیمان د نړیوال سطح باندې وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د مسکو په دې ناسته کې ویلي چې د روسیې، چین، هند او ایران له مرستې پرته به لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسیږي.
د ناجیه ساپۍ رپورټ مو اورېده او راځئ چې د کرن خان په غږ دا غزل واورو. کرن خان په غږ مسندر اوریده. د ننګرهار د شینوارو په څو ولسوالیو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې وسلوالو موجودیت له کبله په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې دي. دوی له حکومت د میشت ځایونو غوښتنه کوي، خو چارواکي وایي هڅه کوي چې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او بې کوره شوې کورنۍ ورستنې کړي. تفصیل له جلال آباده باز محمد عابد راکوي.
د تیر یو کال راهیسې چې د ننګرهار د شینوارو ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي او د یو شمېر نورو ولسوالیو په ګډون د جلال آباد په ښار کې د کرایه په کورونو کې ځای په ځای شوي، له حکومت نه غواړي چې د جلال آباد ښار په څنډو کې دې ورته د سرپنا او تعلیم زمینې برابرې کړي. د شینوارو د بېلابېلو ولسوالیو قومي مشران چې د پنجشنبې په ورځ د جلال آباد ښار سپین جومات کې راټول شوي ول، دوه تنو یې مشال راډیو سره خپلې ستونزې صدارنګه شریکې کړې.
زما نوم ملک امین عظیمی د سپینغر ولسوالۍ قومي مشر. دغه خلک تقریبا د چا کال برابرېږي، د چا شپږ میاشتې، د چا اته میاشتې، چې د خپلو کورونو ځای په ځای را بېځای شوي دي. څوک د کرا وسه لري، څوک د کرا وسه نه لري. یو د دغو کډوالو بچیان، موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې یو ورسره دوامداره کومکونه وکړي دغه کډوالو سره، تر څو پورې منطقې تصفیه کېږي او د مخالفینو نه پاکېږي، تعلیم زمینه ورله برابره کړه.
ملک محمد الله شینواری دی، قومي سپینګیری مداد الخیل د درې د باغدري اوسېدونکی. نو زموږ د دولت نه دا سوال دی او دام تر غوښتنه ده
چې دا که دای شو بریدی هم د خوخه د حکومت هم د خوخه د خوخه دا چې مونږ لا د غریب خلکو لدل تا دا چې زمينه برابر کا چې یو خیمه او یو ځای ولا ورګه دا سرپنه برابر دي زته یو یو کوټه په لزر افغانې باندې راته انتخاب شوی دا تبا و به ګور از مون خوراکه شوکانه او تیړی لرګاو هغه د دیش په کارګو کې څو خرو تنخواه نشته
کله چې مو د دغو بې ځایه شوو کډوالو ستونزې د ننګرهار د والي له بیان عطاولله خوګیڼي سره شریکې کړي هغه په ځواب کې وویل
دله هملته عملیات روان دی او د دایش له منځه وړلو هڅې کېږي موږ هڅه کوو چې کډوال چې د دوی ځمکې دي د دوی پلرنۍ کورونه دي هلته دوی بیرته هملته لاړ شي او هملته ځای پر ځای شي ولی که اړتیا ولیدل شي خارګوټو اوسنۍ ستونزې چې تاسو پوهېږئ چې زیاتې ستونزې لري پخوا ډېر خارګوټې ورکول شوي دي هلته غصب شوي دي د دغه ستونزو د هوارولو په دې لاره چاره باندې هم په داسې یو میکانیزم غور وشي چې د دوی اولادونو ښوونځیو او نورو چارو ته زیان ونه رسیږي او دوی د ستونزې زمینه هم برابره شي
خو د بې ځایه شوو کورنیو استازي وایي که حکومت دوی ته د سرپنا او ماشومانو ته یې د تعلیم زمینې نشي برابرولی نو د دوی سیمې دې د داعش وسلوالې ډلې څخه پاکې کړي چې خپلو کورونو ته ور وګرځي دوی ګواښ وکړ چې که د دوی شرطونه ونه منل شي نو په پراخه لاریونونو به لاس پورې کړي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
تاسو مشال رادیو ته وغږیست یو نه حکومتي اداره وایي نړیوالو اهدافو ته په کتو په پاکستان کې لا هم د تعلیم کچ نه دی لوړ شوی دا اداره وایي د جنوبي آسیا نورو هیوادونو پرتله پاکستان پر تعلیم د خپلې بودیجې تر ټولو کمې پیسې لګوي رابعه اکرم خان معلومات راکوي
یوه غیر سرکاري اداره وایي چې پاکستان کال 2015-16 کې د تعلیم بجټ سیوا کولو باوجود اوس هم په جنوب ایشیا کې د تعلیم په مد کې د ټولو کم بجټ خرچ کوونکي ملک دی غیر سرکاري اداره انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پولیټیکل ساینس په وینا چې پاکستان کې کال 1990 او 1990 نه پس تعلیم په میدان کې خوالی کتل شوی دی خو لا هم د تعلیم لپاره پاکستان د نړیوال اصولونو مطابق د 80% کامیابی نه ده ترلاسه کړې د یادې ادارې په وینا د پاکستان د تعلیم شرح 85% ده خبرو کې د انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پولیټیکل ساینس یو چارواکی عبدالله عالم اویل چې سخت کال په تعلیمي بجټ کې خیبر پختونخوا 12%، پنجاب 10%، سند 9% او بلوچستان 9% اضافه کړې ده خو د دې باوجود یو شمېر ماشومان د سکولونو نه بهر دي
کور چیز جو رپورٹ کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ جو اضافہ ہر سال بجٹ کے اندر کیا جاتا ہے
یہ وہ بلا خبر چې د بجٹ په دې رپورٹ کې موجود ده نو هغه کومه اضافه چې هر کال بجٹ کې کیږي نو هغه د تنخواګانو په مد کې کیږي دا هم په خپل ځای ضروری ده خود پرمختیایی کارون لپاره چې کوم بجټ وي نو هلته هغه کم لګي او بلې دا چې د پرمختیایی کارون لپاره مختص کړی شوی بجټ هم کافی کم وي او که زه د کال 2015 او 2014 خبره وکړم نو پنجاب صوبې د پرمختیایی پروګرام صرف 26% استعمال کړی خیبر پختونخوا 90% بلوچستان 26% او سند صوبې 85% استعمال کړی دی
حکومت ته په دې رپورټ کې تجویزونه هم ورکړی شوی دي عبدالله عالم دیلر کی زیاتوي
ترقیاتی بجټ جو ہے وہ تقریبا 25% کے قریب ہونا چاہیے
مونږ دې رپورٹ د لارې دا تجویز دی چې د تعلیم پر مختیا لپاره بجټ 25% پکار دی او بل دا چې سکولونه چې ودانی یې سمینه دي هغه لپاره هم مخصوص بجټ پکار دی دا شان د انتظامی امور د جاج او تنخواګانو نه علاوه هم نور مراد لپاره بجټ هم پکار دی
تعلیم پر لړ کې کارکونکو ادارې د الف اعلان د خیبر پختونخوا د سنگ چارواکي عمر اورګزی وای کله پاکستان د تعلیم بجټ 0% شي نو د سره تعلیم وده کولای شي
زموږ عوام دا تعلیم کله هم مسئلہ نه دا غنلی عوام دا وای چې تعلیم زمونږه مسئلہ نه دا زمونږ مسئلہ بیروزګاری دا خو څو پرې تعلیم ته عام نه کی بیروزګاری به تاسو څنګه ختمه وي خو څو پرې تعلیم تاسو عام نه کی د ملک ډیولپمنٹ کرونه به تاسو څنګه ختمه وي نو دا ټولې مسلې تعلیم سره هم تړلې شوې دي نو د دې لپاره دا چې حکومتونه هر ځای کې مونږ دا دوي ګورو خو په دا دوي په صحیح مانو باندې دا صحیح اړخ ته چراشي او بلکې وګوره د تعلیمی بجټ ټول بجټ تعلیمی بجټ باندې زکه زور ورکوم چې زمونږ بجټ نه علاوه تعلیمی ماحول نه ټیکيږي
بل خو د دې رپورت په لړ کې د تعلیم وفاقي وزیر مملکت بلیغ الرحمن ویلي وو چې حکومت خپل کوښښونه د تعلیم د شوبې حالت ښه کولو لپاره جاری ساتلي دي او د تیرو درې کالو راهیسې تعلیم په بجټ کې اضافه هم کړې ده
رابعه اکرم خان رپورٹ مورد د پاکستان وفاقی حکومت د سیاستوالانو او پوزي سرتیرو په کړو وړو او فعالیتونو د نوي جوړ شوي فلم په ننداري بندیز لګولې دی د مالک په نوم د اردو ژبې د فلم په اړه حکومت ویلي چې په دې کې د جمهوریت او هیواد ضد خبرې شوې دي خو د فلم جوړونکي وایي دا یې د هیواد په مینه کې جوړ کړی دی چې پکې خلکو ته پیغام ورکړل شوی چې د هیواد مالکان خلک وي او باید یې خلک خدمت وکړي تفصیل د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راکوي
که څه هم د پوز د ځوانانو او سیاستدانانو په کردار باندې د ډرامو د نامتو اداکار اشر عظیم د اردو ژبې فلم مالک په خودلو باندې وفاق بندیز لګولې، خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دې فلم کې د کرپشن یا د درغلیو پر ضد آواز پورته شوی، نو دوی به ورته د خیبر پښتونخوا په سینماګانو کې د خودلو اجازت ورکوي. یاد دې وي چې یاد فلم د روانې میاشتې په اتمه نیټه د ټول ملک په سینماګانو کې نمایش ته وړاندې شوی و. د کمونیستو چې په 8 اپریل وفاقي حکومت په دې بندیز ولګو او تور یې پورې کړو چې دې فلم کې د جمهوریت او ریاست پر ضد خبرې شوې دي. کله چې مشال ریډیو دې لړکی په اسلام آباد کې د مرکزي سنسر بورډ د چیرمین مبشر حسن نو پوښتل، نو هغه وویل چې دې فلم باندې د ولس لخوا یو شمېر شکایتونه راغلي وو چې پکې ویل شوي دي چې په دې فلم کې پښتانه او سندیان په نښه کړی شوي دي او دا چې دې کې د سیاستدانانو کردار کشي هم شوي. نو دوی د وفاقي حکومت په حکم باندې په دې فلم بندیز ولګو.
جو ہمارا موشن پکچر آرڈیننس 1979 اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے.
دی وای چی زمون کوم موشن پکچر آرڈیننس کا نور لسوا نہ ہاویا یم دے پہاغی کی خکار لکلی دی چی او فلم سنسر بورڈ پاس کڑے ہم وی او ہغه پٹول ملک کی خود لکی گی خوچ دولت لخوا پر شکایت راضی نہ پہاغی وفاقی سنسر بورڈ دے ایکشن اغستو پابند دے. نو دا فلم مون سنسر ہم کڑو او سرٹیفیکیٹ مو ورتا ہم ورکو او پٹول ملک کی ددی نمائش ہم روان ہو. خودی دوران دولت لخوا مونتا ددی فلم پر ضد شکایت راتلل شروع شو او چکل دا ډیر شو، نو موږ په دغه بنیاد د قانون تر لاندې د دې پر ضد کاروایی وکړه. په دې اړه چې مشال ریډیو د فلم مالک د ډایرکټر پروډیوسر او اداکار اشر عظیم سره رابطه وکړه، نو فقط یې دا وویل چې دوی ته د وفاقي حکومت لخوا خطر راغلی، خو دوی په دې نه دي خبر چې په فلم یې ورلا ولې بندیز لګولې. مشال ریډیو چې په دې اړه د اردو او پښتو فلمونو او ډرامو اداکار فردوس جمال نو پوښتل چې په پاکستان کې د فلمونو د سنسر کېدو معیار او پیمانه څه ده، نو هغه وویل دلته یوازې ذاتی ګټو ته قتل کیږي او هیڅ پیمانه نشته. نوموړی وویل،
ګوره دا غي لویه جمله دا غي فلم چې زه د ملک چې کم ده اوسیدن کې ما او زه د ملک مالک ما، نو موږ ټول د ملک مالکان یو. نو دا خبره جوړه چې کوم حکمرانان دي ځان د ملک حکومت ګڼي او موږ عوام چې کم ده او ولس چې کم ده هغه خپل غلام ګڼي، هغه وویل چې دا څنګه د ملک
درسنیو په وینا محبوب عالم نومي وکیل په لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړې دي چې په یو فلم د بندیز لګولو اختیار یوازې د سنسر بورډ سره وي او د وفاقي حکومت سره نیغ په نیغه په یو فلم د بندیز لګولو اختیار نشته، نو باید چې دا فیصله ناقانونه وګرځول شي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نو اوریدونکو راځي چې اوس هم د الماس خان خلیل په غږ دا سندره در نشر کړو.
باند پویم را لکار گوری ما بمنصر گندی پدار گوری ما بمنصر گندی پدار گوری کار گوری رات ویلے چپلیار گوری تر باندھ پویم رال کار گوری
باندھ پویم رال کار گوری
بلبلا ما ہندی اسگار گوری ور باندھ پویم را لکار گوری
ور باندھ پویم را لکار گوری